درنو لیدونکو ستړي مشي. د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د حکومت د قضایي سیستم په مشروعیت او څرنګوالي د افغانستان د پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نظر اخلو چې هم دا اوس په سټډیو کې را سره ده. حمیدی صاحب ستړي مشي، ډیر مننه د وخت نه. تاسو په جریان کې هستئ چې په دې وروستیو کې طالبانو درې افغانان په عام محضر کې اعدام کړل، چې د اعدام سره د بشري حقوقو د سازمانونو خبرګونونه هم راوپارېدل. خو طالبان وایي چې دغه مجرمینو ته دریګونې محکمې، البته دوی ته د سزا د قصاص اورولې و. ساس په نظر د طالبانو قضایي سیستم مشروعیت لري؟
دا کومه نوې ابتکار یا کومه نوې اختراع د طالبانو نه ده، دا د افغانستان د قوانینو اصلي پایه او اصلي اساس تشکیلوله. او کود جزا او د جزا قانون چې د داوود خان، د شهید محمد داوود خان د دور نه تر 2010 پورې په افغانستان کې نافذ وو. په دغه قانون جزا کې په اوله ماده کې هم دغه شی ذکر شوی و چې قصاص، حدود، اودیت د فقهي د حنفي فقه په اساس تطبیقیږي په افغانستان کې. او دغه قانون جزا یا کود جزا چې وروسته بیا تصویب شو په افغانستان کې، د تعزیری مجازاتو پیش بینی کوي، یعنی دغه قوانین تعزیری مجازاتو دپاره وو. او حدود و قصاص و دیت در افغانستان طول حکومتونو که قانونی شوی و او منل شوی مسئله ده، داد اسلام دو مقدس دین ده اساساتو او ده الهی حکم پر اساس و پر بنیاد ده. اعدام ده دینه دیر فرق لری، اعدام تعزیری مجازات ده، او قصاص چه ده بیا اغا سره نس او نصوص په دغه موضوع کې راغلی. خو خبره داده چې دغه اسلامی مجازات هغه وخت کې کېدای شي چې تطبیق سي، چې قانون تر هر شخص او تر هر فرد پورې حاکمیت ولري.
بله،
په داسې یو نظام کې چې خلک ګوري، فلمونه راووزي، کلیپونه راووزي، په زنا، په فحشا، په لواطت، په تجاوز، په فساد، په هر شی نیول کېږي، هغه کسان چې د طالبانو کسان دي په هغوی باندې هیڅ وخت مجازات نه ده تطبیق شوی، محکمه هغوی باندې نه ده حکم کړی، او دغه مجازات بیا نورو باندې چې تطبیقیږي. په اسلام کې عدالت تجزیه ناپذیره دی، داسې نسی کېدی چې په یو تعداد خلکو باندې تطبیق سي په بل تعداد خلکو باندې تطبیق نسی، عدالت مطلق ده. نو په دې خاطر زما اصلي او اساسي پوښتنه داده چې په اسلامي نظام کې چې عدالت اساس د اسلامي نظام دی، ولی په بعضو باندې قانون تطبیقیږي او په بعضو باندې نه تطبیقیږي؟ یو مسله.
بله،
بل مسله د دریګونی محکمه. اوس طالبان اساسي قانون نه لري، قانون تشکیل قوه قضاییه نه لري، دغه محکمه په کوم اساس او په کوم قانون باندې فعالیت کوي؟ کدی د فقه حنفی په اساس تصمیم نیسی؟ خب په فقه حنفی کې زه مشخصا دا وایم چې محکمه یا محکمه ده. د زنا د حکم د پاره درې قضایی جلسات پیش بینی شوه، سلور قضایی جلسات پیش بینی شوه. او دغه دریګونې محکمې د کوم ځای نه خپل صلاحیت اخلي، د کوم ځای نه خپل مشروعیت اخلي؟ ځکه چې کته ست یوازې فقه حنفی تطبیقوي، خو د دریګونې محکمې په هغه کې نسته. د دریګونې محکمې د بشري قوانینو او د مدرن قوانینو په اساس جوړیږي. همدغه مسله دا ښیي چې د طالبانو حکومت نه د حاکمیت قانون چې باید مدون قوانین ولري، د مخکې نه باید مشخص قوانین ولري چې خلک پوسی چې د کوم جرم لپاره کوم مجازات تطبیقیږي، کومه محکمه د دې صلاحیت لري. نو په دې اساس په یو ټولنه کې که په یو نفر باندې عدالت تطبیق سي، قصاص هغه باندې تطبیق سي، یا اعدام یا هر بل مجازات، او په نورو باندې تطبیق نسي، زه فکر کوم چې دا بی عدالتي ده.
طالبان وی چې دوی مشروعیت لري، مګر نه په اسری توګه او نه په رواجی توګه دوی د ولس یا د خلکو آراو ته مراجعه کوي. تاسو په نظر دوی داخلي مشروعیت ته اړتیا لري؟
په تاریخي لحاظ په افغانستان کې مشروعیت یا موروثی او سلطنتي او شاهي خاندان یا د انعنوي او ملي دودونو رسمو او رواجونو چې اغلوی جرګه و د احمد شاه بابا او بیا نور افغانستان قوانینو کې د اغلوی جرګه منل شوی و، بیا په افغانستان کې انتخابات بل لار د مشروعیت و چې د خلکو نه رای ونیسي. په ټول دنیا کې معمول هم ده چې یو قانون اساسي باید موجود وي چې هغه قانون اساسي اول نو د دولت تعریف کی، اوس د دوی دولت نه پویږم چې دوی دغه دولت باندې څه تعریف ورکړي او د دې دولت د کابینه صلاحیتونه د کوم ځای نه راځي، مسولیتونه د کوم ځای نه نشته تخلي، د دوی د هغه نفر اول صلاحیتونه بذات صلاحیتونه دي که د کوم قانون یا د کوم فرمان یا د کوم اصل چې هغه شرعی او قانونی بنسټ ولري د هغه نه باید نیول شوی وي. اوس نو تاسو وګورئ چې معلومه نه ده چې تعینات تر کوم حد پورې د وزیر صلاحیت ده، تر کوم حد پورې د اغبل نفر صلاحیت ده. همداسې په ټولو مسایلو کې هیڅ معلومه نه ده چې کوم ارګان باید قوانین جوړ کړي، کوم ارگان باید تصمیم قضایی ونیسی، کوم ارگان باید تحقیق وکی، کوم ارگان باید دخل کو شکایات ته رسیدگی وکی. نو د درې کال تقریبا درې کال تکمیلیږي سرپرست حکومت ده او قوانین اصلا مشخص نه ده. تاسو اوس وګورئ په محاکمو کې او په اداراتو کې یو ولایت کې یو رقم قانون تطبیقیږي، بل ولایت کې بل رقم، یو محکمه کې یو قانون تطبیقیږي بل محکمه کې، ځکه چې اساسي قانون چې نه نور قوانین یو هر جمرش پیدا کیږي، خلک نه پوهیږي چې کوم قانون باید. اوس تاسو وګورئ وزارت تجارت کې مثلا قوانین تجارتی او متعدد المالونه او پروسیجر او مقررات د نوی الته تطبیقیږي، مګر محاکم د ظاهر خان د دوره عقد اصول محاکمات تجارتی او قانون تجارت تطبیقی دا تناقض نه پویګم چې څنګه حل کیږي. بل مسله،
بله،
ټول قوانین د افغانستان چې نافذ وو اوس دغه قوانین نه سلیقایي چې د دوی په نفع دي، هغه ټول قوانین چې عاید لري دوی ته، مثلا مالیات راوړي، پیسې راوړي، هغه ټول قوانین نافذ دي عمق جمهوریت دور، او په هغه کې بعضی زین مسائل اضافه شوی لکه عشر و زکات و دا طولول و دغه مسائل. هغه مالیات هم پا دیر جابرانه و ستمگرانه توگه بیل دینه چه ده خلق و وضعیت تو کتلسی، ده خلق و درامت تو کتلسی، ده خلق و معیشت تو کتلسی، تا سه هر او رس شکایتون او ری چه دغه مالیات سنگ طولیگی.
بله،
هغه قوانین چه دوی ته اوایت راوړي، پیسې راوړي، هغه قوانین نافذ ده، هغه قوانین چې دوی ته مسولیتونه راوړي، هغه قوانین بیا غیر اسلامي دوی غنی او هغه قوانین دوی نه تطبیقی. ټول حقوقدانان، ټول قانون پوهان حیران حک پک پاتې دي چې اساسي قانون چی نه ای، اصل ختمش قانونی چی نه ای، دغه نور قوانین کوم قانون نافذ ده، کوم قانون نافذ نه ده، کوم قانون باید کوم دوره تطبیق سی. دا بغیر د دې چې خلکو ته سرګردانی پیخ کی، د خلکو د معیشت او د خلکو د ژوند او د خلکو د حقوق او د خلکو د ازادۍ په مقابل کې خند او محدودیتونه غیر شرعي او غیر قانوني وزشي، بل کوم منفعت نه لري.
مګر دوی خو ادعا کوي طالبان چې زمونږ د شرعي قوانینو د مخې مون حرکت کوي او روان است.
زه فکر کوم چې تاسو کې یو متخصص او مسلکی کس دغه موضوع وایي بی‌طرفه مستقل چې کوم قوانین دلته تطبیقیږي، تاسو پوهیږئ چې شرع عنیف په بعضی مملکتونو کې هغه تدوین شوی قوانین دغه نه جوړ شوی چې موږ هغه شرعی مجازات وایو.
بله،
اوس په همدغه فقه حنفی کې ډیر علما امکان لري چې ما سره موافقی چې مفتیان او هغه کسان چې د شرع نه مسائل استخراجی دویم خپل منس کې اختلافات لري کلا کلا توپیر دی عقاید و نظریات لري قانون خود دسی نده چې په هغه کې بیا اختلاف پیدا سی قانون خو مشخصا دسی یو قالب جوړی چې په هغه کې د تعبیر او د تعویل او د سلیقې او د شخصی نظریات او گنجایش باید پکې نه وي اوس که دوی غواړي چې شرعی قانون جوړ کړي هغه شرعی قانون اساسی اول جوړ کړي دغه شرعی اساسی قانون په اساس دوی بیا نور قوانین جوړ کړي چې د خلکو عزت او حیثیت او حقوق او مال او نفس او آبرو خوندي وي
په هغه وخت چې تاسو د افغانستان لوی څارنوال وي په هغه وخت کې د فساد پښتون ډیر زیات انتقادونه خصوصا په قضایی او عدلی سیستم کې حتی د جمهوریت د سقوط یو عامل هغه وخت د فساد شتون ګڼل کېده د دیکتاتوري
اول خو نه په جمهوریت کې او نه تر اوسه پورې موږ د فساد د شتون خبره نه درات کړی اما غوښت کې چې زلو سارنوال هم هر کال د خلکو په مقابل کې درېدم او گزارش می خلکو تر سوال خلق د قانون مطابق د معلومات د غوښتنې صلاحیت درلوده حتی د سارنوالو د رئیس جمهور او د وزیرانو نه اوس دغه شی نسته آزاد مطبوعات هم هغه وخت موجود وو او هر ورځ خلکو ته خبری رسوله د خلکو شکایتونه نشرول د خلکو نظریات نشرول نو که فساد و آزادی مو قانونی او مشروع آزادی نجونی کولای شو چه مکتب تلار سی خزی کولای شو چه درس ووایی خلق کار درلو ده کار فرصتون موجود و اداره ده خلق و پا مخ نو ترده شوه یعنی هر سوک چه استعداد درلو ده ظرفیت و مهارت درلو ده الت کمیسیون اصلاحات اداری و نور قوانین و مقررات و خلق کولای شو چې دولت کم کار وکي په نور بخشونه کم کار وکي د خلکو حقوق مشخص و د خلکو آزادی مشخص و د خلکو دولت د مداخلات و حدود د اساسی قانون په اساس او د نور قوانین په اساس محدود و مشخص و یعنی چې مونږ وایو چې هغه وخت کې فساد و د فساد سره مبارزه مو که فساد و دولت دغه فساد نه ده پټ کړی لکه چې اوس که یو نفر دا جرأت وکړي چې فساد سته هغه نفر سبا پلچرخی یا بل زندان کې تیریږي ځکه چې هلته مشخص فرمان صادر شوی چې هیڅ څوک حق نه لري چې د طالبانو په مقاماتو باندې د طالبانو په اداره باندې انتقاد وکړي تاسو داسې فکر وکړئ چې په داسې یو نظام کې چې هر څومره فساد موجود وي خلک دا جرأت کولی شي چې د هغه فساد په مقابل کې شکایت وکړي د جمهوریت په وخت کې خو فساد او بیا خلکو دومره ازادي درلوده چې د وزیر نه پوښتنه وکړي د لوی سارنوال نه پوښتنه وکړي زه وایم چې دغه فساد وو دغه فساد یوازې افغانان فاسدان نو چې د یوازې افغانستان افغانان خود هغه جرأت هم درلوده چې هغه فاسدان په مقابل کې مبارزه وکړي محکمه کې مجازات کړي تاسو یو نفر ماته وخی او تاسو دغه جرأت وکړي دلته د دوی نه پوښتنه وکړي چې هغه ټول د دوی قراردادونه هغه ټریلیون ډالر چې په افغانان باندې دوی حسابوي دغه قراردادونو جزئیات خلکو ته دوی وړاندې کړي دوی د دې جرأت نه لري او یو نفر هم په فساد د نور په نور ملکوګ نه نه د محکمه شوی ماته اجازه راکړي چې خپل خبره تکمیل کړم صحیح ده افغانستان که فساد وو او در تر افغانستان نور مملکتونه یعنی د فساد په لحاظ ډیر فاسد مملکتونه هم دیر په دغه شاخصونو کې هغه سقوط نه کوي او د افغانستان ټول سقوط په دې خاطر چې نور هغه متحدین د نور سره په تفاهم سره د جمهوریت سقوط کې اوس نو دوی راځي او ټول په افغانانو باندې اچي او هغه هم د فساد
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غاڼه
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه ورستای حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیح الله غازی
مسکا ساپای
خدای نور نصر امریکا ژغ اسلام آباد
پېښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی
تاسو هغه وخت کې د فساد نه خبر وی چې د مرسته چیرې دي چې څونه فساد کیږي لکه تاسو چورته اشاره وکړه
هر څومره چې زه خبر وم ما تاسو ته ویل چې هغه سارنوالی ته رسیدلې وو د هغه په مورد کې اصلا ځان نه ده شوی په ډیر قاطعیت او جدیت سره د هغه په مقابل کې تصمیم نیول شوی د افغانستان محاکم تصمیم نیولې یوازې د 2014 کال نه تر 2019 کال پورې درې کال کې اته شپته قدرتمن جنرالان محاکمه شوی وو پلو چرخی کیو ډیر پیسادار بزنسمنان محاکمه شوی وو په لاس کاله په پنځل اس کاله باندې محکوم پلو چرخی کیو وزیران محاکمه شوی وو موینان محاکمه شوی وو والیان محاکمه شوی وو شورای ولایتی کسان محاکمه شوی وو سناتوران د تاسو په مقابل کې درې نفر سناتوران چې هغه اته قضایی مسؤلیت هم لري خو په مشهود جرم کې نیول شوی وو هغه محکوم شول ما تاسو زه تاسو ته وایم چې هغه وخت چې تعال کابل هم سقوط وکړ په بنديانو کې ادي اقل د 3000 نه پورته کسان د فساد په جرمونو محکوم بو فساد وو د فساد په مقابل کې مبارزه هم بو اوس نو دوی یو کالتریږي د دوی نمبرونه ختزي زه په دې خاطر وایم چې هغه مشکلات چې مخکې تیر شي وو د جمهوریت په وخت کې د دې نه باید درس واخلو افغانستان خلک مستحق د ښه ادارې دي د ښه حکومت ولای دي د ښه حاکمیت قانون مستحقین دي با عزت ژوند وکي د فساد سره جدي مبارزه وسی د خلکو حقوق باید رعایت شي د ښځو حقوق باید رعایت شي او دغه کړیدلی ولس نور و نه کړیږي یعنی زه دلته نه يم راغلی چې د هغه مخکینه رژیم په هر قیمت سره دفاع وکم منم چې مشکل وو منم چې فساد وو خود فساد سره مبارزه موجود وو اوس تاسو وګورئ درې کال تیر شوی دوی خو یو قضیه خلکو ته وخی چې یو نفر د فساد په تور نیول شوی وو او هغه محکمه شوی تاسو کلیپون نه لري چې د دوی کسان عملا بل فعل د شراب او د د د د د غیر اخلاقی محفلونو کې نیول شوی د دوی کلیپونه نه راوتلی چیرې د محکمه چیرې د مجازات زمون اسناد خو وسم دوی سره پراته دی د پسارنوالی کې
امیدي سب د جواب ته چې تاسو د ټول افغانستان د ادارو استاد ته وبم نه کوي چې جمهوریت کې څه تیر شول تر کوم ځای چې تاسو پورې کوم اورګان مربوطه ده هغه چوکاټ کې غواړو چې تاسو نه پوښتنه وکړو
سمه ده
تاسو د هیواد په یو ډیر معتبر قضایی اورګان کې کار کو دندم درلودل بلکې مسولیت هم درلودو څنګه په خپل کارونه کې مستقل وي یو لاند جواب کوم ربانی او کوم وخت کم دی چې
اساسي قانون په اساس استقلالیت د عدلي او قضایی سیستمونو مشخص وو زما اول تعهد د افغانستان د خلکو سره دا و چې په تاریخي لحاظ سارنوالی یو سیاسي ارګان وو او د سیاسيونو په لاس کې وو زما اولينه وظیفه به دای شي دغه نهاد د سیاست نه لري ساتم ما دغه کار کړای او تر هغه وخت پورې چې ما وکولای شو چې د دینهات استقلالیت وساتم، ما الته وظیفه اجرا کړې، او کله چې ما احساس وکړل چې نور دغه استقلالیت امکان لري چې ونه ساتل سي، په ډیر افتخار سره مې استعفا وکړه. او د افغانستان په تاریخ کې شاید اولین لوی سرانوال وم چې ما استعفا کړی.
یعنی د چوکی عمر کې چا مداخله کوله.
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون مخصوصا د رئیس جمهور فصل مشکل درلود. زه د شخص خبره نه کوم.
بله.
اساسي قانون کې دومره صلاحیتونه او دومره چې مسولیت پکې نه وي. دی یو شخص لاس ته تاسو ورکې دلته امریکای کې مم دغه مشکل پیخیږي، هر چیرته مشکل پیخیږي. خو زما استادګی تر اخره پوري هم دا وسم مکتوبونه زما زوابونه زما د درخواستونو په مقابل کې د هدایات په مقابل کې چې د اساسي قانون په اساس او د دې ارګان د استقلالیت په اساس مانیول او جواب کړی رئیس جمهور ته، معاونین د رئیس جمهور ته، شورای امنیت ملی ته، او هر ارګان چې غوښتل چې مداخله وکړي ما په هغه وخت دوی ته رسمن جواب ورکړی. او د ستاسي نسی پیدا کولای کومه بلګه چې په هغه کې ما استقلالیت په نظر کې نه نیولې.
د افغانستان عدلی او قضایي سیستم په دې رقم رواني لکه دا تاسو چې تشکیل او تاسو مرته نظر اندازې وکړه او فعلی حالات او وضعیت تاسو څاره او ګوري، د یو حقوق پوه په صفت، د یو قضا، د یو با تجربه کس په صفت، څکه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کوم خاطر روان
دا مصیبت اس اسلامي اساساتو پر بنا عدالت د اسلام اصلي او اساسي مسولیت د حکومت او د حاکم ده. عدالت هغه وخت پلی کېدای شي چې اول ظرفیت د عدالت باید موجود وي. ناپیلتو مشخصي اوستاس ټول قاضیان، ټول مفتیان د محکمه، ټول کسان د استخبارات، ټول کسان د پولیس، دا یو ګوند کسان دي. نو په دغه حوالات کې څنګه کېدای شي چې دوی عادلانه تصمیم ونیسي؟ بل خبره چې قانون اساسي نه دی، د قاضیانو صلاحیت مشخص نه دی، د مفتیانو صلاحیت مشخص نه دی، د محاکمو وضعیت مشخص نه دی، قانون مخکې د جرم نه نه موجود او خلک نه پوهیږي چې په کوم جرم باندې کوم قانون تطبیقیږي. نو دا یو مصیبت ده. دا او د افغانستان اصلي او اساسي بحران په ټولو نظامونو کې، نه یوازې د طالبانو. اوس خو زه وایم چې ډیر بد حالت کې دی عدلی او قضایي سیستم په افغانستان کې، په نورو حکومتونو کې، د جمهوریت په حکومت کې هم ضعف دی. حاکمیت قانون اعتراف کو موجود وو، بحران د عدالت موجود وو. د اغینا مخکې د مجاهدینو او د طالبانو په اول دور کې هم بی عدالتی او بحران د عدالت، بحران د حاکمیت قانون موجود و. اغینا مخکې په کمونیستی رژیمونو کې د قاضي و سارنوالو پولیس ټول د یو ګوند غړي وو لکه چې ووسته. نو تازه یا ډیر نوی افغانستان د اساسي قانون په اساس کوخخ کول چې اصلاحات راولي، ظرفیتونه لوړ کی او تر یو ځایه پوری رسیدلی وو، با وجود د مشکلات، با وجود د فساد، با وجود د حاکمیت قانون د زه، با وجود د ناامنی چې په ټول افغانستان کې وو، او د افغانستان قهرمان امنیتی او دفاعي قواوی، او د افغانستان تقریبا ټول دولت انرژي او وخت او تدبیر او زمان د جنگ او د جګړې په تدبیر کې تیرېدل، بیا هم اصلاحات جریان درلود، بیا هم کارونه موجود وو، بیا هم د خلکو حقوق او ازادۍ ته درناوی وو، بیا هم د افغانستان کې جونې ماشومان خلک د اریا او حق او حقوق معلوم وو، مشکلات هم وو. خو په جمهوری نظامونو کې یو نفر یا یو اداره دائم نه پاتې کیږي، اغازی خلق بل نفر انتخابی عمدغه لړۍ بیا تر یو حد رسیدي چې په یو مملکت کې اصلاحات تر هغه کچې رسیدي چې بیا سیستمونه کار کوي، نه اشخاص.
فکر کوي چې افغانستان لپاره استاد ټاکل کیږي د افغانستان اوسنۍ درد دوا کولې شي. څومره په ګټه ای د اساسي ټاکنه
اول خو ډیر هغه کسان ته چې دغه جلسې ته تللی وو احترام لرم، د شخصیت په لحاظ هر هغه 15 نفر چلته تللی وو په مدني ټولنه کې او د افغانستان په دغه وضعیت کې مطرح کسان دي. خو نحوه د انتخاب د دوی اوس هم ملل متحد او بهرنی ملکونه د افغانستان په مورد کې ځان قائم غني، یا د سی یو قائمومیت ځان ته دوی جوړ کړی. د دوه د کانفرنس نه دوه ورځې مخکې اته مطبوعات هم خبر نه درلود چې دلته څوک زی. دا باید د افغانستان د خلکو د خوانه دوی باید انتخاب شوی وای. هغه افغانان چې په بهر کې دي، هغه افغانان چې په داخل کې دوی نه باید نظر خوایي شوی وای. کمل المتحد د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په تعینولو کې د سي استبدادي برخورد کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دوی برنامه او پروګرام د افغانستان د کشاله د هوارولو لپاره به څومره نیمګړتیا ولري او څومره مشکلات ولري.
یعنی تاسو انتقاد استازو په ټاکلو ده چې د افغانستان د 15 استازو چټلی دوی استازو توپ نه کوي په اساس انتقاد لري
کبا د دوی اجندا معلوم نه و زغوا زده دغه وای
کبا دغه کاری شی وای
افغانستان نه د افغانستان بحران ډیر عمیق دی. ا تعامل په دې شکل ز فکر کوم چې دا د افغانستان په نفع نه دی. دوی باید د افغانستان خلکو ته احترام وکړي، د افغانستان نظریات خلکو نظریاتو ته احترام وکړي. بین مللي ټولنه افغانان دواړه خواوي او ټول خواوي تشویق کړي چې دوی سره کینی او په توافق سره سیستم، نظام، قوانین جوړ کړي چې د افغانستان خلک آرام ساو وسی.
دا اساس چې دوی ټاکي دا د افغانستان لپاره کوم درد دوا کوي زما پوښتنه ده.
امدا وسم دا د دې نماینده صلاحیتونه معلوم نه ده، د دې نماینده چې ټاکل کیږي مسولیتونه مشخص نه دی. زه فکر کوم چې بین مللي ټولنه په یو رقم نه په یو رقم واړی چې د افغانستان پرېسپکی کی او بیا یو ځل بیا افغانستان په یو دوامدار کړکی چو او لانجه کې دخیل کی او بیا دغه ملل متحد د ملل متحد په نور نړۍ کې نه اعتبار لري، نه صلاحیت لري. که ملل متحد دومره صلاحیت درلودي اوس ټول خلک چیغې وي هلته په فلسطین کې دوی د سولې هغه بهیر او هغه پروسه باید کامیابه کړی وای او دوی باید تصمیم نیولې وای. د دوی په ټول دغه کې اوس یو افغانستان پاتې ته و هغه باندې دوی ځانونه مصرف کړی.
امین سب ډیر مننه یو ورسته پښتنه څشه او کوم عمل د افغانستان اوسنۍ درد دوا کول شي چې یو باثباته افغانستان ولري افغانا
ملي اتفاق او ملي وحدت
هغه به څنګه رامنځته کی؟
ټول خواوی یو بل باید ومني، ټول افغانستان او ټول افغانان د قانون په مقابل کې مساوي وي بدون لدې نه چې د دوه وی سمته وکتل سي، د هغه ژبه ته وکتل سي، د هغه قومیت ته وکتل سي، د هغه ولایت ته وکتل سي، د هغه جنسیت ته وکتل سي. مونږ چې دومره کړی دی یو د دې تبعیض او تعصب او توهین او تحقیر او عدم تحمل دی یو بل. زه وایم چې تر هغه وخت پورې افغانستان ثبات نسی پیدا کولای تر هغه وخت پورې چې د افغانستان خلک ځانونه تر قانون چتر لاندې آزاد، صاحب حقوق، با عزت او مساوي ول حقوق ونه غني. زه فکر کوم چې دغه مشکل په تیرو نظامونو کې مو په دغه نظام کې خو بالکل یو اوج ته رسیدلې. دوی باید دې ته متوجي سي چې افغانستان د سی یو ځای نه دی چې څوک وکولای شي د نورو د حقوقو په نقضولو سره افغانستان کې دوامدار حکومت وکولای شي. زه وایم بیا وایم چې اتحاد او اتفاق او وحدت د افغانانو، تساوی حقوق د افغانانو یوازینی لاره د حل د مشکلاتو او د دې کار کې چته.
ډیر مننه مې دې سب د وخت نه
کوله. تاسو هم مننه.
ډیر مننه.
Thank you. ورته.